کلولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سختدریځۍ ته په نی ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کابل څه
په زر پانه کې با لنډ کې سا وېد وګړي واوري.
د کلمه شر و ویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه د چی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د خکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوم شوه نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل له وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کارېږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. او پخوانیو وختونو کې توره جنگی وسیله توګه چې جنگونه مخامخ خلک اکثره د توري ونیزي دا فلزي وسایل کاریدل.
دای وایي چې که څه هم د توري استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تېری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تېری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د څومره لوستې چا باندې تېری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تېری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، مونږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
زموږ د نیکنو نراپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته دی او زموږ د پلار د لاس ده، که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي، هغه یعنی مس اوس هم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکنو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای سو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون د یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیر خوله فضا ده. که تاسو رو توه چې دغه دی پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجور دی یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله، دا شاعری څومره تاثیر لري؟
بیخی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په هغه کې ښکلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شعر نوم وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه زه یو همیشه یوه خبره کوم که ته که کلام داسې ده زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ څه خبر ده؟
نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سئ چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پښتو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي کله چې پښتو لیکنې کوئ دری هم کوئ اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر په پښتو کې شروع کړ. تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
و. لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړ هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې صاحب دا کنفرانس کېږي ما هم یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې زه وایم شاید ډېر تفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چا به دې نه درته لیکلی، مال نثر ده ما لیکلی دی.
یعنی دومره یو قوي شعر و؟
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه له ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو او چا ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر
به ما لیکلی. تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هماغه لږ یې راته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، له دغه چې شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده ده مو گری کور مخه تا پروتو.
اتما ده ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و ده مو گری کور مخه تا پاقی که با ده پستا و ده زنگلون و پسر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که بز ما پاقی کوتی کشپه که ولی بیا با ده قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی ده غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی به اور بلاو کنه یا به کوچه جوش پی توده و یا به دیکه و خب په زرها و خلق بلته تله. نو دا غر ما تله که یو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگه ده چون غر ترانه دیر مشهوری سوی راولو سلدن بیا ما یو اثر په نوم ده کشده یو لیکه.
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کری وای چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست، نو تاس ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا و با و مرغان و دا شاین کنه اوز که دیگه پاک لارا توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاس تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم را و دی اول جیل پاره ستاس یو کور تا تورقلی؟
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ور ترسوی و زه خوشحال نوام. ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه ده افغانستان لجدهی نموک تر مخدم منصد سوی و ده کتابونه چه روز ما اخبار رکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه اغا نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده ما شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی.
اوز که تاسو لخپل تجربه را توایی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شایان کومی خبری باید په نظر که وینی ولسی؟
زده سی او شاعر یما چه سرل دی چه اوز که با اروز و قوافی و پده پی و اکادمی که کار کم ده ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم، لیکن هست کلا ما ده دی پزور بانده شیر نده لیکله. دا لکه یو چی نده سیده چرا خوطیه گی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پلپسی لیکی ده سی وقت کیگی چه زه اتیا بایته او یا بایته بلا توقفه لیکم ممکن په مدد دیو 15 دقیقه یو
څه کومي خبري نظر کې نيسي کله شعر لیکي
هیڅ الهام شي ده چی شي ولي لکه تاسو چې کله کله تیږي سي تاسو دې تاندې کیفیت نسي تاسو کوي څنګه شي ده ولي پیګه چې ووته ضرورت لري تنګي ما په دې لحاظ باندې دغه سم نه دي شاید شعراو او زو احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې ووته تنده پیدا کوي یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابره ولي د دې یوې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد ما را منډې کړې خلک راټول شو د ده وینې بهېدې دا سابه چې دی اخیستې وو کور ته دا د وینو سره هغه شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسېم کېږي کله هېڅ واقع نه وي تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غختل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوې له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملې خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي څومره غزلونه به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي یا مې د پلار والد صاحب مې ویلي یا د خیال صاحب ولم زما خوښ دی او ګران دی محترم دی مته ما قابل قدر سړی دی ده مې ویلي شاید کم دانه نیم نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي لکه دې کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترا داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړی زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړی او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی دا کلام دا ما په پیر شمشاد مې ویلي داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی شاولي استاد دی کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې خبرې وی چې استاد شاولي دی یو ځانګړي لارې او دی یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی آیا سخته درته نه وه چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده تر هغه خو نه تر اوسه ګرانه تر اوسه مشکل ده دا داسې صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده او ډیر محترم سړی ډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویل چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت ژوند زموږ مسافر شو دی دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغې ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک مرود کېدي یا نارنج کېدي یا انار کېدي هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که ځای
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مثلاً نوبلی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه ورته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردان او په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مثلاً نوبلی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مسنا ولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ دغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 29 سالو نوې پور موږ دغه سره یعنی 29 پور یعنی نوې پور موږ دغه سره شاګردان دغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد د لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد د از موږ استادان دې ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسید نو بیا د خدای دی وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین هغه اوس دغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیوام بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې داس مون ساز دا پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا د یوم نکو
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 دیرش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنيزي شوی نه دي یا راوت نه دي د لامل څه ده
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړی سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا تاسو ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازمي 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 لازمي
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي نه چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات ده. موږ سره به ناستې، موږ سره به مشورې کړي، د پلار سره به ناستې. هغه را پوښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما ته سره ډېرې خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته سرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي. ولې دا د هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري. نو د کار مصیري بیل دی، دا په کار دی خپل غزل ووي او غزل مخکې یوسي.
او ضروري افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مایي چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم. دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي په ما خپل هم له خلک یې را کلاوتی دی. او ما پیسې سوچ ګوتي متي مپوالی جي دی.
ملنگ په کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سے، ملنگ په کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سے، پغڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل سے، پغڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، چه داده کرامات د شاعر دی او کبل څه، پغړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه.
نامه شمالي جان د پاره ترج وکړه.
ولی صاحب تر اوسه پوښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباری شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولی وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسی سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډه یې ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبی اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلار احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستې ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیده. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخي سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخي سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغوني پښتانه کې وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استاده او اقتدار د دو دلخکر و یرغلونه انزوروی. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې ځلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې یې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوا، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دې شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تڼ د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړی مناره رانړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولې اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی، په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی، چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه و تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کانې نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویره کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه